पचास हजार की व्यापक कर्फ्यू लेके
په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. شاهین بنیرم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې به واورئ د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي د افغان کډوالو په اړه د هغه بیان په صحیح توګه نه دی وړاندې کړی شوی. نوموړي ویلي دي ټول غیر قانوني خلک چې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي باید د صوبې څخه ووځي. پوس په باجوړ کې د اتلس وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. بلخوا ځایي خلک وایي چې په فوجي عملیاتو کې د دوی ځان او مال ته تاوان رسېدلی دی. نور راپورونه هم لرو. وړومبې د پامیر ساحل نه خبرونه وو.
لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین هغه رپورټونه بے بنسټه بللی چې ګواکې دوی افغان کډوال له صوبې په زور ایستل غواړي. په باجوړ کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ پنخته کې د اتلس طالبانو وژنې رپورټونه دي او د امریکا دفاع وزارت وایي د اوسامه بن لادن وژنې په اړه د یو امریکایي کمانډو لیکل شوی کتاب په اړه د قانوني کاروایي فکر کوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي د دې صوبې پر خاوره چې له هر هیواد نه قانون کس وسی هغه به ایستل کیږي. می افتخار حسین په پیښور کې خبری غونډې ته ویل د لدې نه دی خبر چې څوک داسې خبرونه خپروي چې حکومت غواړي ایوازې افغان کډوال وباسي.
دا ډیر عجیبه خبره ده. زه نه پوهیږم چې دا مخصوص کومه لابي ده چې خامخا دا خبر راوباسي او په دې شکل کې کوي. دا خبره بالکل د پالیسۍ حصه ده چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل اوسي هغه کاربې دی که هغه یونانی دی که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی هغه به دی ځینې اوسي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده.
هلته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان پردي مشال رډیو ته ویلي حکومت ورته باور ورکړی چې په زور به افغان کډوال ونه باسي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین دا هم ویل چې امنیتي ادارې به هیڅ افغان کډوال نه زوروي. تر دې مخکې داسې رپورټونه راغلي ول چې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې افغان کډوال به له خپلې صوبې وباسي. د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې چارواکي وایي لا هم په سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره تازه نښتو کې اتلس طالبان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته ځایي چارواکو ویلي وسلوال طالبان د باجوړ په باټوار کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې د سواد د طالبانو دوه قمندانان خاطر او ترابي هم شامل دي. په باجوړ کې د اګست له 14 نیټې راهیسې د طالبانو او پوځ ترمنځ نښتې روانې دي چې د سیمې اوسېدونکي هم بې کوره کړي دي. پاکستان د ناقانونه سونی سخدریزی ډلې لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق عدالت ته وړاندې کړی دی. عدالت نوموړی د پښتنو لپاره تر دوه اونیو پولیسو ته سپارلو امر ورکړی دی. د لاهور د پولیسو یوې ویاندې نبیلې غزنفر ویلي ملک اسحاق تېره ورځ له سعودي عربستانه هیواد ته ستنېدو پر وخت نیول شوی دی. پر لشکری جنگوی ډلې تور دی چې په پاکستان کې د فرقهیز تاوتریخوالي تر شا ده او دا ورځ په 2009 زیږیز کال کې یې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر لوبډلې حمله هم کړې وه. د لشکر جنگوی په اړه ویل کېږي چې له القاعده سره اړیکې لري. دا ډله شاوخوا لس کاله مخکې د پاکستان پوځي واکمن پرویز مشرف ناقانونه ګرځولې وه. د پاکستان د خیبر پختونخوا اسلامي کالج پوهنتون مشر پروفیسر اجمل خان په یو تازه ویډیو کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ده د خوشي کولو لپاره د هڅې وکړي. پروفیسر اجمل خان شاوخوا یو نیم کال مخکې وسلوالو طالبانو تښتولی وو. د وسلوالو طالبانو لخوا رسنیو ته په ورکړل شوي ویډیو کې اجمل خان وایي
زما خوږو رونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم. زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره اوسه پورې زما د خبرې څه حال رانه وتل. د طالبانو معمولي مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړه نږدي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شئ او حکومت باندې دا زور واچوئ چې زما د دې خبرې څه حال روکاږي.
تر دې مخکې هم د پوهاند اجمل خان ویډیو خپره شوې وه. د پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند قمر علي مشال راډیو ته ویلي د طالبانو غوښتنې ځکه نشي منلی چې هغه ناقانونه غوښتنې دي. امریکا پر اتو پاکستانیانو چې له لشکر طیبه ډلې سره تړاو لري د بندیز لګولو اعلان کړی دی. په دوی کې یو د لشکر جنگوي ډلې مشر ساجد میر هم دی چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا د ممبئی بریدونو چل جوړونکی وو. د امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی د لشکر طیبه په دغه غړو تور دی چې د ترهګرۍ ودې لپاره کمپین کوي، مالی مرستې برابروي او لوجستیک ملاتړ کوي. د پاکستان په قبایلی سیمه کورما کې تیر ماښام ناوخته وسلوالو په ډزو کې یو ځایي قومي مشر ملک حاجی زمان او د هغه یو بل ملګری ژوبل کړی دی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي دا پیښه په میرباغ سیمه کې شوې ده. د دواړو ژوبلو کسانو وضع د اندېښنې وړ ده او د درملنې لپاره د هنګو روغتون ته وړل شوي دي. په پاکستان کې یو عدالت د مقدساتو سپکاوي په تور د نیول شوې عیسوي نجلۍ په اړه امر ورکړی چې تر دوو نورو اونیو په زندان کې وساتل شي چې پولیس د هغې پر ضد تورونه وروستي پړاو ته ورسوي. نن د نجلۍ وکیل طاهر نوید چودري ویلي هیله لري نجلۍ به سبا په ضمانت خوشي کړل شي. پر پاکستانی ټلویزیونونو خپرې شوې ویډیو کې د نجلۍ عدالت ته نن په سپینه پرده کې ښودل شوې چې د پیژندګلوۍ ساتنه یې وشي. پولیس له دې ګرچاپیره ولاړ ول. د دې نجلۍ د عمر او ذهني حالت په اړه پوښتنې پورته کړل شوې دي. د یو طبي رپورټ تر مخې چې روانه ونې خپور شوی نوموړی 14 کلنه ښودل شوی او دا ویل شوی چې د نجلۍ ذهني حالت له عمر سره سمون نه خوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د اوسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه د دغه هیواد بحري ځواکونو د یو پخواني کمانډو لخوا د لیکل شوي کتاب پر ضد د قانوني کاروایي کولو په فکر کې دي. د پینټاګون لوی څارنوال ویلي د نو ایزی ډے په نوم کتاب لیکونکي له هغې موافقې سرغړونه کړې ده چې پوځي رازونه به نه ښکاره کوي. سپینه ماڼۍ وایي دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ دقیقه پلټنه کوي. د اټومي انرژي څار نړیواله اداره وایي ایران کېدای شي تر ځمکې لاندې په پټنځایونو کې د اورانیم مواد یو په دوه بډایه کړي وي. همدا رپورټ همداراز وایي ایران د خپلو اټومي موادو زیرمې زیاتې کړي دي. اداره وایي له ایران سره په دې اړه په روان کال کې شوې خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې په امیر ساحل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د غره پور نورې دیش
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي ټول غیر قانوني خلک باید د صوبې څخه وځي.
دا خبره بالکل د پالیسۍ سره چې کم سړی په دې خاوره ایلی ګلوسی هغه کاربه دی، هغه یونانی دی، هغه امریکنی دی او هغه د بل ملک دی، هغه به دیسی نه وځي.
پوس په باجوړ کې د اتلسو وسلوالو د وجنې داوا کړې ده، خو ځای خلک وایي اولس ډېر زیانمن شوی دی. پاکستان د غیر قانونه سخدریزه ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اساق نیولې دی. یو چارواکی وایي
هغه تقریر کړی وو د شیګانو خلاف د مذهبي کرکې خورولو لپاره.
او زمونږ اونیزه خوندور خپرونه پام کوه به هم اوري
چې بلی ګرمۍ ته ته وزیر اعظم پاته سینو به لوډ شیډنګ ختموي. ته خو په خپله د څو ورځو میلمه
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی دی د افغان کډوالو په اړه چې کوم راپورونه په میډیا کې خپاره شوی دی هغه ټیک نه دی. په دغه خبرونو کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت افغان کډوالو ته د صوبې نه زر تر زره د وتو ویلی دی. میا افتخار حسین ویلی دی پالیسی دا ده چې هر هغه کس چې غیر قانوني وي اسناد نه لري باید هغه د صوبې نو لاړ شي. په دغه اړه د غلام غوس راپور ته وکړو.
صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې موضوع د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې هغه نه پوهیږي چې کوم داسې خلک دي چې دا خبره یوازې د افغانانو په اړه کوي، بلکې سمه خبره دا ده چې حکومت به د هر هغه غیر ملکي په ضد ګام پورته کوي کوم چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
دا ډیره عجیبه خبره ده او دا یو ځنه پرېږم چې دا مخصوص کومه لابي ده چې خامخا دا خبره راوباسي او په دې شکل کې کوي. مونږ دا زده حکومت د ترجمان په حیثیت دا خبره کوم په کار دی چې زما خبره ته خلک غوږ کېږي. دا د لارې کوڅې نه چې خبره روزي او غیله هوا ورکوي زنه یم خبر چې دا به د کوم ځینه راځي. دا خبره بالکل د پالیسۍ حیثه ده چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل اوسي هغه کاربی دی که هغه یونانی دی که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی هغه به دې ځینه اوسي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده. په نوم یې مطلب ایلیګل سړی بوزي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې وایي چې د پښتونخوا حکومت ټولو امنیتي ادارو ته هدایت جاری کړی دی چې افغان کډوال به بې ځایه نه زوروي.
کوم سړی سره چې ډاکومنټس پوره دي چې هر څوک دی چې افغانې وي نو په سر کې د هغه حق دی چې څوک یې تنګوي. ما د هغې تپوس کړی دی ما پرون د هغې خلاف چې کوم دی هدایت ورکړی دی او مونږ داسې خلک نه پرېږدو. افغانان زموږ وروڼه دي مونږ بیا وایو او بیا وایو چې کوم قانوني طور لیګل دلته پراته دي چې څوک یې تنګوي که پولیس دی او که د پولیس نه علاوه څوک دي مونږ به ترنه باقاعده تپوس کوو. دا زموږ ذمهواري او دا زموږ ډیوټي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا وخت ولس لکه رجسترډ او لس لکه غیر رجسترډ افغان کډوال میشته دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوس راپور مورده او سیوبل راپور. پاکستان د غیر قانوني سختدریز ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق نیولې ده. چارواکي وای ملک اساق د مذهب په بنیاد د نفرت خورولو په اړه تقریرونه کول او په دغه دفعه کې د دې نیول شوې دي. تفصیل ریاض گل موسا خیل راکی.
مشال ریڈیو سرا خبرو کی د لاہور ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیسو مشر یا ایس پی اجاز شفیع ڈوگر د ملک اساق د نیولو پخلے اکڑو او زیادہ اکڑا
اس نے تقریر کی تھی. اس نے مذہبی منافرت ایم ایل سی کے خلاف اس پہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی.
ہاگا تقریر کڑے وہ د شیگانو خلاف د مذہبی کر کے خورول د پارا دغ لڑکی دا ہاگا پزید مقدمہ درج شوی وا. خدے بیا سعودی عرب تلاڑو واپسی کی مونگ تے اطلاع وا نو ہاگا مو اونی ولو او نن مو عدالت تا اڑان دیکھو عدالت ہاگا جیل تا
د دې ترڅنګ امریکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر طیبه په اته غړو د مالی لیندین بندیز لګولې دي او وایي چې د دوی ټول بینک اکاونټونه او نور اساسې به کنګل کړي شي. دغه غړو کې ساجد میر، عبدالله مجاهد، امیر حمزه، طلحه سعید او نور شامل دي. مشال ریډیو چې کله د ناقانونه ګرځول شوې ډلو په غړو د بندیزونو په حق لا د دفاعي او پوځي چارو د کارپو او پاکستانی پوست پخوانی بریګیډیر محمد سعد نه تپوسو کو نو هغه وی چې د بل یو ملک لخوا داسې کولو سره د دغه خلکو سره د ولس خواخوږي زیاتیږي نو خو به دا وی چې داسې معاملې په خپل پاکستانی حکومت تر سره کړي. دې زیاتوي
دا مسله داسې فوري تور باندې حل کېدل چې کم دي نو هغه ډېر مشکل کار دی. دا چونکه د دې جوړولو کې تقریبا د سلوي کالو لګېدل نو دې باندې به وخت هم دا عمر لګي چې دا پورا ناسور چې کم دی یا دا پورا مسله د دهشتګردۍ چې کم دي دا د عمل نه ختمي کی دي. بیا دا شلو کې چې دا بن کې نو به صفلاحي تنظیم کولو کې دا غې لاندې به دي کار کوي نو ما په باندې پابندی پا یو کس باندې پکار دی او شخص باندې پکار دا چې به دا کار نه کوي نه چې پتنظیم باندې پابندی لګي.
بریګیډیر صاد وایي چې پاکستان د وخت د سره غلطه پالیسۍ رانیولې دي او د ملکی او سیمیز امن لپاره ضروری ده چې په دې بیا د سره سوچ وکړي شي. بیا هم نوموړی وایي
زما په خیال باندې پاکستان خپل پالیسو کې یو ډېر لوی پیراډایم شفټ یعنی بالکل چې سټریټیجک شفټ پکار دی. مونږ څخه خارجه پالیسي اهداف دي هغه پکار چې پاکستان فوج حاصل کړي نه چې مونږ داسې طریقې اختیار کړو چې مونږ وسلوال یو خپل قولي وو. هغې به خپل مختلف هغه شاخونه د هغې به روزي هغې به خپل ملک اندروني معاملو کې ګوتې وښي. زما په خیال باندې دغه پالیسۍ باندې نظر ثانی کول پکار دي. د پاکستان فوج چې کوم پرایم ریسپانسبلټی ده کنه چې ستا بنیادي چې کوم فرایض دي ذمواري
د ذکر وړ دا چې په دا قسم غړو او تنظیمونو وخت په وخت پاکستان او بهرنۍ نړۍ لخوا مختلف بندیزونه لګول شوي دي خو دغه خلک بیا په نورو نومونو خپلې هلې ځلې شروع کړي او دا اوس هم د یو بیان د لار د جماعت الدعوه ویاند ویلي چې ذکر شوي کسان د ناقانونه ډلې نه بلکې د دوی د تنظیم غړي دي او لګول شوي بندیزونه غیر قانونه دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
الله الله وای مکو د سپیره جزما خوخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خلا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته نواستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
چیون شویشه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
فوزی چارواکو دعوه کړې ده چې په باجوړ کې د عملیاتو په وخت د سوات سره تړاو لرونکي د دوو طالبان کمانډرانو په شمول اتلس طالبان وژلې دي. ځایي خلک وایي چې د طالبانو او فوزیانو په جګړه کې ولسي وګړو ته ډېر زیان رسېدلی دی. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
په بټوار بجوړ جنسی کې د سختې جګړې وروسته د عسکري قوتونو د چارواکو په وینا اتلس طالب وسلوال وژل شوي چې پکې د سوات سره تړاو لرونکي دوه کمانډران خاطر او ترابي هم شامل دي. دا چې په سیمه کې د طالب وسلوالو او د پاکستاني عسکري قوتونو ترمنځ د روانې میاشتې د څلورویشتمې نېټې راهیسې جګړه روانه ده، یو شمېر اولس ته کډې هم په سر کړي او بې کوره شوي دي. ماهر خان د دغه سیمې څخه بې کوره شوی، خو د هغه په وینا سخته جګړه روانه ده، خو ولې صرف ولسي وګړي زورول کېږي او هغه هم که د طالب وسلوالو لخوا وي او هم که د عسکري قوتونو لخوا.
چې موږ روانه چې جنگ شروع شم په دغه کور کې ناست تر د پرونه پورې واړه ماړم را ایستلي هغه کور را باندې راوارته او مالونه لمړه بیا په دې توپونو باندې ولي تو ګولۍ راله څلور کسان ګلۍ ګټه ته وایي دا توپ نه دې خوا دغه کې څلور کسان مړه کړل هغه بیا خپون نه ورکول ټول درې وشتلې.
ملک ښایسته ګل د سیمې یو سپین روبه دی او وایي نه ده معلومه څومره خلک بې کوره شوي ځکه چې شمېر یې زیات شوی او د حساب معلومولو څخه خبره وتلې ده. او هغه وایي چې په کوم کور جنگ راشي نو بیا څوک دې ته پام نه کوي چې کور بچ کړي، بس صرف خپل سرونه بچ کړي او همدا شان د باټوار سیمې ولس هم وکړل. د باجوړ ایجنسی نه پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام باجوړ جنرال سیکرټری عبدالرشید وایي چې باید داسې خبرې دي په خبرو هوارې شي.
مذاکرات خلک چې کېږي هغه یوازې په سلارزو کې یا په دغه سرحدي سیمه کې نه شي کېدلی، چې هلته کې خو نه قیادت شته د یو جانب نه او نه د بل جانب نه. که نه مذاکرات خو کېږي نو دا په غټه سطح باندې کېدل پکار دي چې طالبان غواړي هغې د څه لپاره ورته اوچته کړې ده، حکومت څه غواړي، بیا په دغې حوالې سره یو مستقل بنیادونو باندې پایدار امن لپاره څه خبرې وشي نو زما په خیال باندې دا به ګټورې هم وي.
ولس په دې خبره ډېر پریشان و چې هسې نه چې دا جګړه اوږده شي او هغوی یو ور بیا لکه د وړاندې جلوزو او یا نور کوم د بل ځای قیم ته کډوال شي او بیا چې په کلونو هغلته پراته وي.
د باجوړ نظم همکار راپور ته سوریده. اوس یو بل راپور د خیبر پختونخوا د اسلامي کالج یونیورسټۍ پروفیسر اجمل خان چې نږدې اتلس میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو تختولو په یوه تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دا هغه د خوشي کولو لپاره دې هڅې وکړي. زموږ همکار پرې راپورټ لري.
تیره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د نامعلوم ځای څخه د اسلامیا کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یوه نوې ویډیو خپره کړې. په دغه ویډیو کې پروفیسر اجمل خان د کچا پخوانی کوټې مخې ته په کرسي ناستې او وایي دوه کاله کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی چې دولت او وسلوالو طالبانو خپل مطالبات مخکې کړي خو دولت پرې هیڅ توجه نه ورکوي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي
ما خوږو رونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم، زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره، اوسه پورې زما د خبرې څه حال را نه وتل. د طالبانو معمولی مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړه نه ږدي، حکومت لاډو سر نه ګرې. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شي او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د دې خبرې څه حال روکاږي. بچی لرم، جنکی می دی، لونه می دی، ما خو ټول عمر د قوم او ملک خدمت کړی دی، اوس دغه سلا ماته دا ملاویږي.
نوموړی په ویډیو پیغام کې وایي چې نور د وسلوالو طالبانو په قید کې ډېر تنگ شوی دی. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د ځنه پانتونونو وایس چانسلرانو نه خصوصي غوښتنه کوي چې د خلاصون په اړه دې په دولت فشار واچوي. نوموړی وایي تر کومه به د وسلوالو طالبانو په قید کې پروت وي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په کال 2010 د سپتمبر میاشتې په اومه نیټه باندې د پروفیسر کالونی پېښور نه د خپل ډرایور په شمول وسلوالو طالبانو اغوا کړی و. نوموړی د کال 2002 نه تر 2015 پورې د اسلامیا کالج پېښور پرنسپل، کال 2015 نه تر اوومه پورې د ګومل یونیورسټي ډېر اسماعیل خان وایس چانسلر، او د کال 2008 نه تر لسمه پورې د اسلامیا کالج یونیورسټي پېښور وایس چانسلر پاتې شوی. د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نوموړي څلور کاله نور سرویس یا د نوکرۍ معیار ته دوام ورکړی شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان تر ټولو لوی ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د تشدد پیښې دوام لري. د سند صوبې له پولیسو مشر ویلي دي په تیرو 13 ورځو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې 120 کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې.
پولیس وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د ښار کوکرپار په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. د پولیسو تر مخه وژل شوي کسان د نشئی توکو خرڅونکي وو. خو د سندي قام پرسته ډلې جی سند چارواکي وایي وژل شوي 3 وړه کسان د دوی د ګوند غړي وو. د تشدد نورې پیښې د ښار په ماړیپور، زمان ټاون او د لیارۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په خبره 4 نور کسان پکې وژل شوي دي. بلې خواته د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری ویلی دی چې د تیرو 2 میاشتو یعنی جون او جولای په پرتله د اگست په میاشت کې په کراچۍ ښار کې د مرګ جوبلې کچه راکمه شوې ده.
جولائی میں 235 افراد قتل ہوئے، تو اس کے مقابلے میں ابھی
دے وائی دی جولائی پمیاش کے پخار کے 215 کسان وجل شوی وو. خدا گز پتیرو 13 ورځو کې 125 کسان وجل شوی دی، او داش میرا پتیرو 2 میشتو کې درمنست شوی شمیرې نه کم ده. د دې ترڅنګ پولیسو پروانه میاش کې د قلنګ خستنې او وجنې په پیخو کې ککړ 120 کسان هم نیولې دي. بلې خواته د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري هم په کراچۍ کې د تشدد پر روانو پیښو اندېښنه ښودلې ده. د زیارت په مازیګر کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې مشر قاضي افتخار محمد چودري ویلي چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ په مسلسله توګه دوام لري، او دا د دې خبرې غمازی کوي چې قانون نافذونکي ادارې د ښاریانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې د خلکو د سر او مال ساتنه کول د حکومت ذمہواری ده، خو دلته د قاضیانو او وکیلانو په ګډون هیڅوک په امن کې نه دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب لړۍ د تیری وی وګدې مودې راهسې روانه ده. خو د تیرو 3 ورځو راهسې د تشدد دغه لړۍ کې تیزوالی راغلی دی. د ژغورنې ادارې وایي تیرو 3 ورځو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې 38 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 40 کسان د سیاسي ګوندونو غړي او پاتې نور یې غیر سیاسي خلک دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کراچۍ کې د امنیت مخ په خرابیدونکو وضع د ظفر کریمی راپور ته سورې ده. اوس یو بل راپور اسوسیټیډ پریس خبری ایجنس په راپور کې لیکلي پاکستانی چارواکو د دې پخلی کړی دی. د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی بدرالدین حقانی په تیره اونۍ کې د افغانستان پولې ته نږدې د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د راپور مهم ټکی د بوریوال کاکړ نه وو.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس لیکي د حقانی شبکې د ورځنیو عملیاتو کمانډان ګڼل کېدونکي بدرالدین حقانی د اگست پر 24 نیټه د شمالي وزیرستان په شاول ناوه کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د دې پخلی د پاکستان د استخباراتو دوو لوړپوړو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط له ایجنس سره په خبرو کې کړی دی. یو امریکایي چارواکی هم اجانس ته ویلي چې بدرالدین حقانی د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. ریپورت لیکي په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودګي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د تاوتریخوالي لوی سبب دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې په بیا بیا ویلي چې حقانی شبکه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې بردونه کوي او پاکستان د دې مخه نه نیسي. خو پاکستان دا نه مني. ډیر شنونکي د پاکستان د انکار سبب دا ګڼي چې ګواکې د دې ملک له حقانی شبکې سره له کلونو راهیسې ټینګې اړیکې دي. د اګست پر 24 نیټه 3 بریدونه شوی وو، خو پاکستانیو چارواکو دا نه دي ویلي چې بدرالدین حقانی په کوم برید کې وژل شوی وو. پاکستانی چارواکو تر دې وړاندې دا هم ویلي وو چې دوی 90% باور درلود چې بدرالدین حقانی د اگست پر 1 نیټه د شمالي وزیرستان په یو بل سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په یو بیل برید کې وژل شوی وو. د افغانستان د استخباراتو چارواکو هم 4 ورځې وړاندې د بدرالدین حقانی د وژل کېدو پخلی کړی وو، خو د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبر رد کړی وو او دا یې د هغه په وینا د دشمن تبلیغات بللی وو. اجانس لیکي بدرالدین حقانی د حقانی شبکې مهم غړی بلل کېده. امریکا هغه ل خپل پلار او دوه ورونو سراج الدین او نصرالدین سره یو ځای ترهګر ګرځولی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بدرالدین حقانی په 2008 کال کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تشتولو کې لاس درلود. امریکا له ډیر مودې دا فکر کوي چې حقانی شبکه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او په دې هیواد کې د اوږدمهاله کرارۍ لپاره تر ټولو لوی خطر دی. ریپورت لیکي پاکستانی چارواکي وایي چې دوی له دې کبله د حقانی شبکې پر ضد له عملیاتو انکار کوي چې پوځ یې د ملک په نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دی. د اجانس په لیکنه ډیر شنونکي دا فکر کوي چې د پاکستان پوځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته حقانی شبکې ته د یو پیاوړي ملګري په توګه ګوري او له همدې کبله اوس پر ضد عملیات نه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واور.
او ورشه
مشال رادیو دغه اوریدونکو اوس حال درکو د کورمینا د هغه به کور شو خلکو چې په دورانی کیمپ کې مشته دي او د بجلی او عبود نشټوالي سره مخ دي. په دغه اړه زمونږ همکار راپور ور
په دورانی کیمپ کې مشتا د منځنی کورم ایجنسی بیکوره شوي کډوال وای چې د سخت ګرمۍ نه د بچو لپاره په کیمپ کې دوی لپاره هیڅ تنظیم نشتا. د ګرمۍ په وجه د خپل مشکلاتو په اړه یو کډوال مونږ ته صدا سي اوایل.
زما نام افسر ګل دې شيګي ولایم خو سی ګوز دلته کیمپ کې ګرمۍ کې روزي بدن من خرخ مثال دغه سیاغ لګي خرغون ته کې بیا دني دني روزي دی وجه نه خلکو ته زیات تکلیفي غړ خو چې ته به هر روزي سیاري تبتین زنانه او مشمون هونه شي وات.
واضح دی چې 2013 جولای میاش پدریه منټه په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف فوزی اپریشن د شروع کې دروسته علي شیرزو زوی مش او د مستزو خلکو خپل کورونا پر خودل. دغه به کور شوی کډوال نن خپل خپلوانو نه علاوه کرای کورونو او یا په کیمپونو کې مشتي. د به کور شوی کډوال د مرستې لپاره جوړ شوی په دورانی کیمپ کې دا وخت اف ډی ایم د شمیرې تر مخه 3500 کورانه اوسېږي. په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومان ده. کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته په کیمپ کې سہولتونه ور کریشی.
او مو تلکات خو مسوسوی سره ده او وسوسه کی دلته کیم کیو او ډیره زیاته ګرمی ده او وسه پوری متنه پاکی ملو شي دي کیم شي خو مخه حکومت سره خواش ایوی چې شتل والا پکیر ته منظوري کړي چې دا مشمون ته خزو ته ټول ته زنانه وړو کټو ته زړوي ته متصلات روشي چې کس دوه خیمه دي چې ګرمي دواجنه ډوره ګرمي احساس دي چې مونږ شوټینګ دار
د دین اورستا مونږ چې کله د سخت ګرمۍ نه د بچو د پاره په کیمپ کې د متاثرینو سہولتونو په اړه په سیمه کې د قدرتي آفاتونو د چارو د نظم اداره اف ډی ایم ای مشه چرواکه مجاهد علی نه او پختل نه په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي او ایل
کمالات دای هغه ډیره کمه سره کم ګرمي سره هغه ټینټ پرې کړی تاسو په کم تلار شي ټول خې مو باندې اوس اګنورنس شیټ ولا کېدل سو پورې پاکي ولا خبره ده پاکي ولا نه نه مو دي چې تدا کلا خو دي چې دا غوښتل چې راځو په خور ساتنی
یاد ادبی چپ منځنی کورم ایجنسی کی د تیر یو کال رہا سے د وسلوال طالبانو په ضد فوجی عملیات روان دی. ایف ڈی ایم اے مشا چارواکی مجاہد علی دوائنا تر مخه چې د کامیاب فوجی عملیات وروسته زوی موش او مسوزو ځینو سیمو ته د کیمپ څخه 1500 قرآن واپس لاړې دي. خو په کیمپ کې پاتې نورې قرآن د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په کیمپ کې په پوره ډول مرستې ورکړل شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو درنګ شپې لا په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. په غزنی ښار کې د امنیت وضع سره په دغه اړه باندې یو راپور لرو او دغه شانتي زمونږ ونیزه خوندور خبرونه پام کوه. دام زمونږ په شیډول کې د برتاورو کولمبي د پامیر ساحل خبرونه اورو.
د پاکستان خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هغه رپورټونه بے بنسټه بللي چې ګواکې دوی افغان کډوال له صوبې په زور ایستل غواړي. په باجوړ کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ په نښته کې د 13 طالبانو وژنې رپورټونه دي. د پاکستان یو عدالت د لشکر جهانګوي ډلې مشر ملک اسحاق د پختونو لپاره پولیسو ته سپارلې دي. د اسلامي کالج پوهنتون مشر پوهاند اجمل خان په یو ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو له ولکې خلاص کړي. امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه پر اتو غړو مالی بندیزونه لګولې دي. ملګرو ملتونو د شام لپاره په سمدستي توګه د لا نورو مرستو غږ کړی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسامه بن لادن وژنې په اړه د یوه امریکایي کمانډو لیکل شوی کتاب د قانوني کاروایی فکر کوي.
مهم خبرونه مو اورېدو او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سری کړي دي. د اسلام آباد د سراج ظهیر ناورو
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې جنوبی وزیرستان کې د ترهګرو حمله کې نه د سکیورټي فورسز اهلکاران وجلې شوي او سلور نور ټپیان شوي دي او دغه رنګ د سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي کې لس ترهګر وجلې شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د مبصرینو وینا ده چې سکیورټي فورسز د تحریک طالبان پاکستان خلاف جنوبی وزیرستان کې دوه کال وړاندې یو غټه کاروایي کړې وه او د سکیورټي فورسز وینا وه چې دوی د جنوبی وزیرستان نه تحریک طالبان ایستلي دي. ادارې زیاتوي چې کوه کتی شینو د دې حملې رسو طالبانو د دې خولو کوشش کړي دي چې دوی نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په جنوبی وزیرستان کې هم ډیر مضبوط دي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د کډوالو کیمپونو کې موجود هغه افغانان دي تر یو دیرشم اگست پورې په خپل بیرته ستانه شي، غني د هغې رسو به دوی په زور لګلې شي. ادارې وایي چې پاکستان دا پریکړه هم کړې ده چې په قانوني توګه مېش کډوال به هم د خپل مودې یعنی یو دیرشم دسمبر پورې پس لیگل کیږي. هر څوک د کډوالو نړیواله ادارې د دوی د سرتیا لپاره په پاکستان دباو اچوي. ادارې وایي چې د 13-15 کالو راهسي افغانان کډوال پاکستان کې میشتي، خو لدوی کې بعضی خلک په جنمونو کې ککړ دي چې ورسره ټول افغانان کډوال ته د شک په نظر کتې شي. د پښتو ژبې ورسپانه وخت خپل ادارې کې لیکي چې کوم عمرې کې د ماشومان څخه درون کار اغستل یا د کمور په ماشومان مزدوري کول که هر څو د چل لیبر قوانینو په ضد عمل دي او د لړکی وخت په وخت د نړۍ په هر کې نه صرف د آگاهی پروګرامونه تر سره کیږي بلکې د سماجی بڼې د تنظیمونو لخوا د ماشومانو د حقونو په اړه لوی لوی سیمینارونه هم کولای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د نور ملکونو پرنګ پاکستان کې هم که اوکته شي د لرو پرتو میدانی او غریزی سیمو یا خاري علاقو کې په هوټلونو، دکانونو، مستری خانو، ورکشاپونو، د گاډو اډو او بازارونو کې ماشومان مزدوري کوي، نو بلخوا په کلیوالو او بانډو کې ماشومان د غنو وټونو ته لګل شي، هلته پرې غنیس پینول شي، پترې پی غونډول شي، پاندونه پرې کولې شي، غاڼې کې پی ځین سخت کارونه کولې شي یا دارنګ اوړي کې د غنمو ګېډي او ترشری کولې شي، اورونو کې په ماشومان غوړاس کې او نور خشاکونه کولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اگست 13 نیټه چې په زور د سړی غایبونې د پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې موقع په یو پرانیستي خط کې د پاکستان حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د یادې بشري مسلې په یو ځل حل راوباسي.
د بخنې نړیوال سازمان لیکلی په پاکستان کې د تختول کېدونکو کسانو برخلیک چې په تختونو کې دولتي چارواکي لاس لري ورباندې د کوم تور له ثابتېدو پرته په پټو ځایونو کې ساتل کېږي او له خپلو خپلوانو او وکیلانو سره ملاوېدو ته هم نه پرېښول کېږي هیڅ نه دی معلوم. یاد نړیوال اداره وایي د پاکستان پوځي ځواکونه په شمول د دوی د استخباراتي ادارو او نیم پوځي ځواکونو د دې هیواد د ریاست هغه اصلي برخې دي چې د خلکو په زور د تریتم کولو لپاره تورنې دي. امنیسٹی انٹرنیشنل د پاکستان حکومت ته په لیګلی خط کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې وسلوالو مخالفتونو ته په کتنه درک کړي چې دغه هیواد له داخلي ننګونو سره مخامخ دی او دا چې له قبلی د جرمونو پر وړاندې عدالتي نظام تر فشار لاندې راغلی دی. خو یاد ادارې په عین وخت کې ویلي چې د پاکستان د عادي قانون او آئینی حقونو لمن په دوامداره توګه قبایلی سیمو ته نه غځول او په بلوچستان او د ملک په یو شمېر نورو برخو کې د دې قوانینو او ورسره اړوند د بشري حقونو نړیوال معیارونه نه عملي کول هیڅ د منلو وړ نه دي. بلخوا په فورن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستان او افغانستان جګپړو چارواکو یو اونۍ وړاندې وویل چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو له یو پخوانی کمانډان ملا عبدالغنی برادر سره چې له 2010 کال راهیسې د پاکستان په بند کې د پټ لید کاته کړي. مجله د افغانستان د سیاسي جوړجاړي د پروسې په اړه یو لړ پښتني مخې ته ایښي دي لکه افغان حکومت په کوم حالت کې کمزوري یا قوي هغه کې طالبانو ته د خبرو وړاندیز کوي. آیا طالبان اختیار لري او یا هم راضي دي چې خبرې وکړي؟ آیا افغان حکومت له دوی سره د خبرو صحیح تګلاره خپل کړې؟ طالبان به د خبرو اترو دغه یو وړخیز وړاندیز ته څه عکس العمل ولري او آیا د سولې عالي شورا لپاره د سمو او بااعتبار خلکو انتخاب شوی دی؟ مجله کاږي افغان ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته چې دی ورته په مستقیمه توګه د خپلو خفا ورونو خطاب کوي د خبرو پیلولو لپاره ځینې شرطونه ایښي دي او هغه دا چې دوی باید وسله وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د فورن پالیسي په وینا طالبان دغسې کولو ته غاړه نږدي. مجلې یو بل پښتنه هم کړې چې دا رقم شرطونه آیا د طالبانو خبرو ته هڅول دي او کنا هدف یې د حکومت پر وړاندې د دوی بشپړ تسلیمېدل دي. مجله د ځینو افغان شنونکو په حواله وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره غیر حقیقي شرطونه مخته راوړي دي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې خلک له بدامنۍ او شکایت کوي. دوی وایي چې حکومتي چارواکي خار ته د وسلوالو د ننوتلو مخنیوي نشي کولی، نو ځکه خو خلک له مازیګر او ماښام وروستو هیڅ چرته نشي تلی او دکانونه بند ساتي. سید شاه سقیم په دغه اړه راپور راکوي.
په غزنی ښار کې د ماښام د اذانونو غږ د دوکانونو د دروازو د تړل کېدو په شور کې ورکیږي. په ښار کې د تیارې له خپرېدو سره د سړکونو پر غاړو او د دوکانونو مخې ته لګېدلي څراغونه مري، سړکونه د عامو وګړو له موټرو خالي کېږي او چې لږه نوره هم تیاره زیاته شي نو د ښار په بیلابیلو برخو کې د خال خال ډزو غږونه اورېدل کېږي او وروسته بیا د پرله پسې کلکو ډزو غږونه د ماشومانو خوبونه تښتوي. دا هر څه یوه شپه نه ده چې تېرېږي، بلکې اوس یې د غزنی ښار اوسېدونکي یوه عادي خبره بولي. د دغه ښار یو تن اوسېدونکی رحمت الله وایي داسې شپه ډېره کمه راځي چې دی او ماشومان به یې ډزو نه وي ویرولي. دی وایي له لمر لوېدو وروسته څوک د نښتو او وسلوالو بریدونو له ویرې له کوره نه شي وتلی.
دلته امنیتي وزنه ده، دکاندار هم ډارېږي چې زموږ تاسو ښار د ماښام د لمانځو سره سم بندېږي. د موی مبارکې پوستې ته فکر وکړو، هلته وسلوالو برید کړی وو چې مرګ زوبله یې هم درلودله. دا خپله د دولت ستونزه ده. ولایت په یو کیلومتر دو کیلومتر په پوسته باندې مثلا برید کېږي، دا خپله دولت ضعیفه ده.
د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی محمد عبدالله بیا وایي چې ملامتیا ټوله د ښار په چارواکو کې ده چې نشي کولی ښار ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي.
ګونه اخیست شوی نه وي، دوکانونه بندېږي، ښار بندېږي. امنیت له خوا چې زموږ مشکلات ډېر دي په غزنی ولایت کې، ښار د وسلوانو کسانو راتلل، د هغو مخنیوی نه نیول، د هغو په اړه خبر نه ورکول چې دا څوک له کومې خوا نه راځي. د ولایت له مقام نه تقریبا په یو کیلومتر نیم کیلومتر کې لري دلته برید شوی و، خو بیا هم د حکومت د نه پاملرنه له امله داسې کېږي چې وسلوال کسان دلته راشي او برید وکوي.
د غزنی یو بل اوسېدونکی بیا وایي چې تر ماښام وروسته ټول سړکونه له عامو خلکو خالي کېږي او سړی په سمه لاره ډارېږي. دی وایي د ویرې او درملتونونو د بندېدو له امله که هر څومره شدید ناروغ ورپېښ شي نو د شپې روغتون ته وړلو ته زړه نه شي ښه کولی.
زما نوم حیات الله دی او د غزنی ښار اوسېدونکی یم. په غزنی کې ډېر امنیتي ستونزې شته. د ماښام له اذانګو سره ښار بندېږي او موږ ډېر مشکلات لرو. کله مریض لرو، شپخانې ته راوړی نسو، شان ښار ته راتلی نسو. ضرورت لرو په ښار کې او بازار یو شي ته چې هغه د کور یا موږ د منطقې ضرورت وي، هغه وړی نسو. په دې خاطر باندې چې دلته امنیت نشته، په ماښام کې ښار بند سي، خلک له ماښامه له مازدیګره وروسته ښار ته نه راځي او ښار له دې خاطره بندېږي چې دولت و امنیتي تدابیر نه لري. له اطرافه له هرې لارې چې موټر راځي هغه نه تلاش کوي ځای باندې پاره حوزه کې سړي له حوزې وخته دوی هېڅ فعالیت نه کوي.
خو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده بیا دا نه مني چې ګواکې په ښار کې دې کومه شپه د وسلوالو طالبانو او امنیتي چارواکیو ترمنځ نښته شوې وي. دوی وایي هغه ډزې چې خلک یې په ښار کې اوري وسلوال نه بلکې بهرني سرتیري پر سړکونو د تیرېدو پر مهال کوي. اکبرزاده سری ماښام د دوکانونو تړل کېدل هم سم وخت بولي او وایي چې تر ماښام وروسته د غزنی اوسېدونکي په ښار کې څه اخیستلو ته اړتیا نه لري.
تاسو خبره کاملا غلطه ده. نو د ماښام سره سم دوکانونه معمولا کوم وخت چې پخوا تړل کېدل یا بل په وخت کې د نامنوې په وخت کې په خپل وخت کې تړل کېږي. ماښام سره ټکونه نه وي، دا اوس ښار کې ناست یم. تاسو ته هغه ټکونه چې کله پی آر ټي قطارونه په لارو تېرېږي یا کله کله هوایي ډزې کوي، دغه ډزې د پی آر ټي قطارونه معمولا د مازدیګر ماښام او حتی د غرمې چې تېرېږي، د ورځې تېرېږي، سهار کې تېرېږي. دا یو ډېر غلط عادت لري. موږ سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې هوایي ډزې بېژې ډزې ونه کړي چې خلکو ته تشویش پیدا کېږي. اصل دا ټیرر چې ورته وایي دا ټیروریزم اصل دا راچولو ته وایي.
که څه هم د غزنی والي دا نه مني چې ګواکې په ښار کې د کومه نښته یا وسلوالو برید شوی وي، خو وړمه شپه د غزنی ښار په نواباد کې د ولایتي شورا پر رئیس او څو ورځې وړاندې د ښار په پښتون آباد سیمه کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم وسلوالو بریدونه شوي وو. تر دې څه موده وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی د څارنوالۍ رئیس سهارګل هم په یو وسلوالو برید کې ژوند له لاسه ورکړی وو. په دې سربیره په دغه ښار کې په تېره څه موده کې څو ځله د عامو وګړو موټرونه د سړک پر غاړو پر ځای پر ځای شوو ماینونو ختلي وو، چې له امله یې ګڼ شمېر عام وګړي مړه او ټپیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو عسکر د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژونکو عملیاتو د سترګو لیدلې حال په یو کتاب کې بیان کړی دی. د نو ایزی ډے په نوم دغه کتاب به پراتونکي ونې کې بازار ته راشي. د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس د کتاب یو کاپی په پیسو اخستې او ځینې برخې په یو راپور کې بیان کړی دي. لنډیز عبدالحق کړناورو.
خبری اجانس اسوسییټډ پریس وایي د ځانګړو ځواکونو پخوانی عسکر میټ بیسونیټ په خپل راتلونکي کتاب کې د اوسامه بن لادن د وژلو د سترګو لیدلې حال لیکلی چې د اوباما انتظامیه لخوا له ورکړل سوي تفصیل سره څه تضاد لري. د اجانس په خبره د عملیات وروسته امریکایي چارواکو ویلي وو پر اوسامه بن لادن هغه وخت ډزې وسوې کله چې د وسلې د راخیستلو لپاره د کوټې پر لور منډه کړه. خو په عملیاتو کې برخه اخیستونکي عسکر میټ بیسونیټ وایي ځانګړو ځواکونو اوسامه بن لادن په یوه تیاره برنډه کې ولیدی او سربیره پر دې ویلای نسي چې وسله یې درلودې او که نه خوربندې ډزې وسوې. لیکوال وایي د عملیات پر وخت د ځانګړو ځواکونو یو عسکر په پښه ویشتل سوې د یوې ښځې مرهم پټۍ کوله. دلته بل منظر دا و چې یوې مور خپل ماشومه په غېږ کې نیولې وه او یوې پیغلې نجلۍ بیا د وژل سوي کس پیژندګلوي د اوسامه بن لادن په توګه وکړه. خبری اجانس بیا په افغانستان او عراق کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سو لسکونو عملیاتو ذکر کوي چې پکې د ډزو تبادله به په سیکنډونو کې پای ته ورسېدله. خو د میسونیټ په وینا د اوسامه بن لادن د عملیات پر وخت د کور لوړ منزل ته په خطو کې 15 منټه ولګېدل. د دې په وینا دغه 15 منټه اوسامه بن لادن ته دومره کافي وخت ورکړي چې یو ځانمرګي جکټ واغوندي یا بیا وسله راواخلي. میسونیټ وایي د عملیات پر وخت د په پوړی کې د نشانچی شاته روانو چې په برنده کې د هغې وسلې چې شور نه کوي دوه ډزې واورېدل. لیکوال زیاتوي د یو کس ولیدی چې د برنډې د شی اړخ له دروازې د باندې قتل، خو هغه وخت یې ویلای نه سو چې آیا په نشه سوی کس په ډزو لګیدلی دی او کنه. د بیسونټ په وینا وشتل سوی کس په کوټه کې را پرځیدلی وو او کله چې عسکر ورپسې ورغلل نو دی په وینو کې لغړېدی را لغړېدی. د سر په شی اړخ کې سوری لورای ښکارېدی او پر مړی یې دوه ښځو چغې سوری کولې. د دې په خبره نشانچی دواړه ښځې للاري وېستلې او یو غټه پوری وهلې او د نورو روزل سو عسکرو په ملګرتیا تر هغه پر اوسامه بن لادن پر لپسې ډز وکړي تر څو هغه به حرکت نه سو. لیکوال زیاتوي ورسته دوی له دروازې سره دوه قسمه وسلې ترلاسه کړي چې لا هم استعمال شوی نه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د اوسامه بن لادن پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخستونکي پخوانی عسکر میټ بیسونیټ په راتلونکي کتاب کې د لیکل سو دغه خبرو پاړه د امریکا د ملي امنیت شورا وایند ټومی ویټر د سې شنبې تر نوښت پورې خپل دریض ورنکړي.
د رائټرز خبر ایجنس په راپور کې راغلی دی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په ابتاباد اپریشن د کتاب لیکون کی خلاف د قانوني کاروایی کولو دړه خبر کړی ده. دغه راپور مهم ټکی د اسرائیل مومن نورو
رائټرز خبر ایجنس ته د پینټاګان لخوا جاری شوی یو خط ترلاسه شوی. په دغه خط کې د پینټاګان لوړ رتبه څارنوال ویلی دی هر هغه څوک چې د ابتاباد د اپریشن په اړه د کتاب لیکون کې مرسته کوي پر ضد یې د قانوني کاروایی لپاره غور روان دی. په خط کې د پلور هم اشاره شوی چې د یاد کتاب د لیکوال حق باید د حکومت د داوو پابند وي. د پینټاګان په دغه خط کې د هغه دوه تړونونو ذکر شوی کوم چې لیکوال د نیوی سیل سره کړی وو. دغه تړونونه لیکوال په قانوني توګه ردې پابند کوي چې پټ معلومات په ډاګه نه کړي. د پینټاګان جنرال کونسل جے جانسن د مارک اون په فرضي نوم لیکوال ته ویلي دي چې ته له هغو تړونونو سرغړونه کوي کوم چې تا لاسلیک کړي وو، نو همدغه وجه ده چې د دفاع وزارت ستا او د هغو ټولو خلاف چې په دې کار کې ستا مرسته کوي پر ضد یې په قانوني کاروایی باندې غور کوي. د امریکا چارواکو ویلي دي د اوساما د وژنې پیښې د سترګو لیدلي حال په اړه کتاب نو ایزی ډے هغوی حیران کړي دي ځکه چې استخباراتي ادارو د خپرېدو وړاندې د دغه کتاب کتنه نه ده کړې او دارنګ دا خبره یې نه ده یقیني کړې چې په دې کې حساسه معلومات نشته. پینټاګان دا خبره په ګوته کړې چې د پټو معلوماتو په ډاګه کول یو جرم دی. په دغه خط کې دا نه دی ویل شوی چې په کتاب کې کوم قسم پټ معلومات په ډاګه کړی شوی، خو په دغه کتاب کې راغلی دی چې د 2011 کال د مئی په میاشت کې چې کله په ابتاباد ښار کې د اوساما په کور عملیات کېدل نو دغه مهال اوسامه سره وصله نه وه او د خپل املاستې د کمرې له دروازې څخه یې بهر کتل نو په سر باندې ولګېدو. د کتاب ته په میډیا کې په لویه پیمانه زیر ورکړل شوی. د دې اونۍ په لومبیو کې د کتاب لیکوال ویلی وو هغه کتاب په داسې انداز لیکلی چې له مخې به یې داسې معلومات نه په ډاګه کېږي کوم چې کامی ګټې تر خپو لاندې کوي، خو یو شمېر کمانډوز چې په ابتاباد عملیاتو کې یې برخه اخیستې وه پټ په پټه یې په یاد کتاب د مایوسۍ څرګندونه کړې. اوس مهال د کتاب لیکونکي ژوند ته هم خطر ده ځکه چې القاعده په خپله ویبپاڼه د هغه کمانډو صحیح نوم او تصویر ورکړی دی او ورسره یې لیکلی دی چې د تن اوسامه وجلې وو.
اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې پام کوه. دا خوندوره مزاحیه خپرونه تاسو هر ونی اورئ او دا خپرونه تاسو دپاره امان الله نصر وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا راډیو کمال دی، دا سورسک بے پروانه دی، دی وخت اغه خبرو نه واوري چې نصر لري او نه لکه په دې خبرونو کې تاسو د ماردار سره سره اوریدلې شي رومانټیک ټنګ او ټکور. د ملک ناپرسان وزیر اعظم یواری بیا ویلی دی چې تاسو صرف او صرف دا یو گرمی صبر وکی په دې بل گرمی کې به لوډ شیډینګ ختم شي. یو سړی د دې په جواب کې داسې ورته وویل
چې بل گرمی ته ته وزیر اعظم پات سینو به لوډ شیډینګ ختموي، ته خو پخپل د سو ورځو میلمه.
د ملکی ناپرسان د سند وزیر بالا ویلی چې زما حکومت د خلکو د پاره ډیر زیات کار کړی دی، په دې اکله یو حالات سوی وای وری
د خلکو د پاره نه بلکې د خپلو خلکو د پاره. پلاره پر سایکل ګرځې دی، پس په موټر کې دی، مره پر اړی کې چکرونه وحل، وس په هوا کې چکرونه وهی. خسر اخشان تا کا زامن د ماما زامن ګرده په لوی لوی پوسټونو ولګول، نو کار وکي کنه.
خبر راغلی دی چې یواری بیا په هیواد کې د سختو سیلابونو خدره ده، خلک څوی راشي جوړ ته غوږ شو.
لس د اوبو نه نه یریږي چې سوو هغه تیر سیلاب یو، چې صفاتو هغه حکومت یو. اوس که سیلاب راځي او که حکومت، په خړې سفر
گرانو قدر منو ملگرو دا حکومت و اپوزیشن جنگ پخپل زی دا غریبانو و گرانه جنگ پخپل زی دا خواخی او انگور جنگ هم جاری ده دریما او میرا جنگ با هم حسوی دا جون وینا ملک با هم خپل جنگ پا دیر مره نکی و یو جنگ چی زمون دا جهالت او ناپوه سرده دا غباید چی خاتم کرل شی د دی جنگ سره د اغوا برای تاوان لړی هم روانه ده او پرون دورس تقریبا بیا دری کسان نور اغوا کرل شو د دی اغوا شو کسانو تعلق د اقلیتی دلی سره ده زمونگا مکار تو تکی چکری الترسی دلی ده د دغ اغوا سوی کس سره د مرکی د پاره
دا وقت دننه په استروم کې روانه ام وې دلته خلل بیگ والا خصمانان همسته مشکان همسته د دې زرا ورسدم وا غوسم تن ته السلام علیکم
نمسته باجی
ته دلته څنګه
د پکنیک د پاره راغلی دی ما
یو دا څه وای پکنیک او دلته
او یار ستا دماغ خراب شوی دی زا غوا برای تاوان والا دلته راوستلې دی
ولی را وسته لیه؟
شروع ده پاره ما ته دعوت ده را کرده
اخوه کاران شه خلق مال میجی چه شروع هم در بانی خوری
اغز ما پا بیل کیوا چوی اغز خپل جیب سه خوبم پا ما بانده نو خوری چه او رستی ریجی پا کروڑ بانده او لگ نوری وا چوی
نو استاد سه پیغام دیده خپلی کروالا ده پاره؟
بس پیغام دادی ارتو استاسی دیده شو بارگینینگ سی دلتا موش پا مچرو مچانو باندیو خورن ماوری دیده دلتا لرمانو مارانم ستا ارتو چی زنیم نو بیا سکوم دا پیسی رازوڑی خواسی نو چی جر تر جر پا شرافت ورکو نو بس بدا باش ادر شخبروی دا پیغام دیز ما
گرانو آوری دنکو دا و دا یو آغاسوی کس پر یاد چی موش در تاسو پوری در ورسوی
یارو آوری دنکو تا ولی دا زما کوروالا تا دا پیغامو رسوانو
نه نه دا ایلان ما پا دیوکی چی که داسی یو پولیس والا با دا وقت دا پیغام واوری اوستا کومک ببوکی
پولیس چی خبر نکی زما پا یو کرور روپای که پینزوز دا آغو غام دی
سیر پینزوز دا نوری؟
پینزویش دا منشتر صاحب او باقی خونو آقا کاران هم مک لری خو آقو محنت کردی دیم
تو تکه دا بیا بی اجازت دا زمونگ خفیه دیکانی تراغلی
وی نسپیکتر سا تاسو او دلتا
او والا مونگم بس بداغ گناه اختشوی نو تکل منز که دا مونگ دا پارم یو دعا کوا چی اللہ مو داغ مصیبت نخلاص کی
لیکن تاسو خو پا پولیس کی واسن
او دورزی اوسم پا پولیسو کیم اپار تیم تشپی بیدل تراشم
سر اغزما خط دی ازما کور والا تا رو رسوی روپه در کرلی
چپ چه در وقت جنا دا دروغ دی ولی ویلی تاویل خرچه با در کی او درک چه کرایه می ولگول ورغلم داده کور تا پیغام می ور ورسوی
سنگ پیغام
چه غی ولی وی دشپی می مچر خوری سری اغا کور والا تا بورشم اغا با یو مچرمار سپری را وقت اغا چی ورقلم اغوی ویلی چی مونگو خو خوشحالی خده چی مچری و خوری پیسی طول ولی نیخ پل خورلی او نی مونگ تراک ولی زکات نه خیرات یو شینو خده چی مچری و خوری مونگ خو نشو ماره خده چی دا مچران خود دا پوین ماره شکنه
وی 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 دا خو ظلم دی یا خو سڑه یا غاکی دا سهولتو نام نور کوی
ولی دا د بنو جیل ده چه قیدیان با شپگ میاش دی مونگ سهولتو نور کو او بیا به پا اجتماعی دول باندی دروازه ور خلاصو چه ارزه جناب تاسو آزاد شوی
سه مطلب سه پونسون
سر خلاص که پا جیل کی دا وی ای پیزم چلیگی دلتا نچلیگی دلتا امیر غریب تور سپین جگ نره طول پا داغه یو وارد کی پراتیوی چاکی دیماند جر پورگو آغا با جرزی کنی پرود دیوی دا امپورتید مچارانو تکنه
امپورتید مچاران
نو استاد څه خیال دی دا مونږ سپیشل مچر د یوګندا نه او سودان نه راوړي هغه مچران چې پشپګو میاشتو یې په شملو لا هم څاکه نه دی کړي دا مچران مونږ راوړو او بیا دلته اغواکار تن ته وري لګو اول خو ډیر پورته پورته غورځي او ځان سره خوري چې یو څو چکونه یې ووایي مچر بیا خپله کور ته فون وکړي چې د ماندې ومنی
لیکن وی آی پی ازم هم زموږ په ټوله هیواد کې شته تاسو هم باید څه کټګري جوړ کړئ
اول خو مو فکر نه و خو چې اوس تاسو دا مشوره راکړه نو مونږ به یې هم جوړې کړو لکه په هغه سرکاري جیل کې چې د دې غټو غټو سیاستدانانو او غټو غټو ډاکوګانو ته هغه سهولتونه موجود وي چې د باندې یې هم څوک تصور نشي کولی
ډېره مننه ستاسو د دواړو چې تاسو موږ ته دونه ښه معلومات راکړه توتکۍ چکري کمال ریډیو د اوغاکارانو اډه شیرنا پرسان
لکه اغواکار دا توتکۍ ته ته ولې نه اغواکۍ دا خو م داسې ښه لاسته درغلې ده نو
زه اغواکار یمه څه خرکار نه یمه ریپورټران هم څه د اغوا خلک دي اوبه او روټۍ به یې دواړه راباندې تاوان وي یواری ما یو ریپورټر اغوا کړی شپږ میاشتې دلته بند و چا یې پوښتنه ونه کړه اډو اخیر مې د جیبه د بس کرایه او د دوو وختو روټۍ ورکړه او ځان مو ترېنه خلاص
ګورکینه د دې د مخه چې د دې خلکو پروګرام بدل سي ما دروغړه
ګرانو اوریدونکو په اجتماعي ډول د توتکۍ چکري د پاره د دعاګانو درخواست دی او اوس د غواکارانو په کار پوه ښاغلی میزایل خان توپکي ته ورځو چې دی په دې هکله څه وایي
اغواکاران اغواکاران وي اغه که د انسانانو وي او که د ترکانو دوی هم زمون او ستاسو رنګه ګیډي لري او داسې ګیډي چې ډېرې غټې او د حرامو نه ډکې وي اوس نو که دا خلک ما نه کړي پورته تا نه کړي پورته دا د حرام نه ډکې ګیډي به څنګه مړیي اغوا برای تاوان یو دیر منعبه بخش کاروبار جور شویده ده هیواد اتل از کرور خلق چی پا وار وار پا مختلف و حکومتونو کی ده مختلف و حکمرانان و لخوا اغوا شوی او بیر تا خوشی شویدی اغوی اوس ده دی کاروبار سره عادت شویدی زمون خلک چې کله وابدا اغوا کړي دي کله یې بیا ریل ګاډی اغوا کړي کله کله بیا د جازونو د اغوا خوند هم وګوري چې وخت خو یې د درو بجې وي او واپسې یې درې ورځې پسته په درو بجو وشي کله یې ګرانی اغوا کړي او کله بیا د مختلفو پارټیو لیډران اغوا اوس د دوی د پاره یو عامه غوندې لوبه ده اوس چې دوی نشي اغوانو پریشانه وي چې اغواکاران وده شوي دي او که زه د ملک ناپرسان نه څه بلي خواته راغلی یم اسی هم مونږ چې دا وخت د نړۍ په کمه ټوټه باندې ژوند تیروو او د کومو حکمرانانو په موجودګۍ کې چې یې تیروو هلته اوس په دې کوچنیو خبرو خوا بدول عقلمندي نه کم عقلي ده په دې باره کې حضرت ماما نصرو المعروف ماما پهلوان فرمایي چې دلته که اوسیږي نو خپل ځان د بوده رنګه تصور کا که چا پلته ووهلی نو هم خوا مه بدوه او که دې څوک پلته ووهلی نو هم یې پروا مه کوه ولی چې چا پروا کوله هغوی ټول د شوګر بلډ پریشر ډیفریشن پرنځونو اخته دي چورتی موا دوی ورجی جواندون ده پا خوشحالی تیروا. هو پام کوا ماما، پام کوا ای خالا، پام کوا چاچا، پام کوا بابا، تا هم پام کوا.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزالی خان فکر پی یو روشن فکر سر
امان خان بابا در پختانو پا گفتانو بانی در دی پارمانو نویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سر تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از سیو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چطراله دا باچی یوشی پشتو جیوی
ملان جان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.